سلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې په افغانستان کې د کورونا ویروس د یوې مثبتې پیښې د تایید او د مشکوکو پیښو د زیاتېدو په اړه یو راپور لرو. په انتخاباتو کې د اشرف غنی د بریا له اعلانېدو وروسته د رامنځته شوې لانجې د حل لپاره د هڅو په ترڅ کې له ولس مشر غنی سره د حامد کرزي او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د لیدنې له جزئیاتو مو هم خبرو او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، د خبرونه زه احمد تکل د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، پخوانی ولسمشر حامد کرزي او عبدالرب رسول سیاف د ټاکنیزو ناندریو د حل عملي هڅې پیل کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر په دغه هیواد کې د کورونا د لومړنۍ مثبتې پیښې راپور ورکړ، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په هند کې له هندي چارواکو سره په خبرو بوخت دی. د خبرونو تفصیل: پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ارګ کې وکتل، او دواړو لورو د وروستیو پرمختګونو، سولې بهیر او د ټاکنیزو ناندریو د حل په لارو چارو خبرې وکړې. د ارګ خبر پانه کې راغلی چې دواړو لورو پر روان وضعیت او د سولې پر روان بهیر هم نظرونه سره تبادله کړې. له دې وړاندې د ښاغلي کرزی دفتر ویلي وو چې ښاغلی کرزی او سیاف د روانو ټاکنیزو ناندریو د حل منځګړیتوب کوي. په همدې حال کې د اسلامي جمعیت ګوند مشرتابه یو شمېر غړو د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو باطلېدل غوښتي دي. دغه ګوند دغه راز ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو مخنیوي باید وشي. ټاکل شوی د محمد اشرف غنی د لوړې مراسم راتلونکي پنځشنبه ترسره شي. بل لور ته د اجرایه ریاست یو ویان فریدون خوزون ویلي د عبدالله عبدالله د لوړې مراسمو ته هم چمتووالی روان دی. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د تاریخ په دې پړاو کې یو متحد، منسجم او ملي ټیم ته اړتیا لري چې د پټکو هیواد له څلوېښت کلن بحران څخه وباسي. ارګ وایي چې ښاغلي غنی دغه څرګندونې نن د هیواد له یو شمېر قومي مشرانو او متنفذینو سره په یوه غونډه کې وکړې. د خبر پاڼې له مخې محمد اشرف غنی ویلي د سولې ادرس د افغانستان اسلامي جمهوریت دی، او له طالبانو سره د افغان حکومت مذاکره کوونکی پلاوی به محدود واکونه ولري. هغه ویلي له طالبانو سره د خبرو هدف د جګړې پای ته رسول دي، او له طالبانو یې هم غوښتي چې د سولې په اړه باید نتیجې ته ورسیږي او د هیواد او ولس د خدمت لپاره د خلکو ارادې ته تسلیم شي. افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو لپاره پلاوی لمخ کې جوړ کړی، خو تر اوسه یې نمونه په رسمي ډول نه دی اعلان شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر په دغه هیواد کې د کورونا د لومړنۍ مثبتې پیښې راپور ورکړ. فیروز الدین فیروز نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه کس د هغو دریو له ډلې یو دی چې هرات کې مشکوک پیژندل شوی وو.
امروز از موقف یک وزیر صحت مسؤلیت پذیر
د خلکو د صحت په وړاندې د یو مسؤلیت منون کې عام روغتیا وزیر له دریزه نن اعلانوم چې په هرات ولایت کې د کورونا یو مثبته پیښه رامنځته شوې. دوه نور مشکوک پیښې چې وې الحمدلله منفي وې.
ښاغلی فیروز زیاته کړه چې کورونا وهلی کس 15 کلن دی، او تازه د ایران له قوم ښار راغلی دی. د عامې روغتیا د وزیر په خبره دوی په هرات ولایت کې د کورونا ویروس له امله بیړنۍ روغتیایي حالت اعلان کړی. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي دغه ولایت کې د کورونا د مشکوکو پیښو شمېر وو ته رسیدلی، او دغه کسان د هرات حوزوي روغتون کې بستر شوي. افغان حکومت په لنډمهالي توګه له ایران سره پر پوله پروت اسلام قلعه بندر هم تړلی دی. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند لویدیځ کې پراته احمد آباد ښار ته رسیدلی، او له هندي چارواکو او خلکو سره په خبرو بوخت دی. هند چې د نړۍ په کچه پنځم لوی اقتصادي هیواد دی، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د میرمنې میلانیا ټرمپ کوربه دی. ښاغلی ټرمپ او د هند صدراعظم نریندرا مودي د هند په یو سټیډیوم کې چې د نړۍ په کچه دویم لوی سټیډیوم دی یوې لویې غونډې ته وینا هم وکړه. ټرمپ د هند اقتصادي پرمختګونو خوښي څرګنده کړه.
India will soon be the home of the biggest middle class anywhere in the world.
دا یو هند به ډیر ژر د نړۍ په کچه د متوسطه طبقې تر ټولو لوی میش ځای شي. اټکل دا دی چې هند کې به بې وزلي په نږدې لس کلنه موده کې په بشپړ ډول له منځه ولاړه شي. هند ته د ډونالډ ټرمپ سفر شپږ دیر ساعتو لپاره دی او نوموړی او میرمن به یې وروسته تاج محل ته ولاړ شي. د چین د روغتیا ملي کمیسیون په دغه هیواد کې په کورونا ویروس د 150 نورو کسانو د مړینې خبر ورکړی. دغه کمیسیون نن ویلي په دغه ویروس تازه 409 نور کسان اخته شوي. له دې سره په چین کې په دغه ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 1,150 ته ورسید او د مړو شمیر هم 2,592 وته. له چین وروسته ایران هغه هیواد دی چې د کورونا ویروس له امله د مړینې شمیره پکې لوړه ده. د ایران اسنا نیمه دولتي آژانس ویلي دغه هیواد کې کورونا ویروس 50 تنه مړه کړي، خو د دغه هیواد د روغتیا وزارت یوازې د 12 کسانو مړینه تایید کړې. افغانستان، پاکستان، ترکیه او ارمنستان له ایران سره خپلې پولې تړلې. بل لورته اروپایي ټولنې نن د کورونا ویروس د له منځه وړو هڅو ته 2.5 میلیونه ډالر ځانګړي کړل. د دغو پیسو نیمایي برخه د روغتیا نړیوال سازمان ته ورکول کیږي چې په بېوزله هیوادونو کې پرې له دې ناروغۍ سره د مبارزې اسانتیاوې رامنځته کړي. ځانګړې شوې پیسې به د کورونا ضد واکسین او نورو ورته اقداماتو باندې ولګول شي. په اروپایي هیوادونو جرمني، فرانسې او ایټالیا کې د دغه ویروس پیښې ثبت شوي او ایټالیا کې 4 تنه مړه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي غواړي روسیا او اوکراین د جیوپولیټیک لانجې پر سر خپلې ترنګلې اړیکې ورغوي. په دغه لانجه کې د کیف هغه تورونه هم شامل دي چې وایي مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو روان شخړې ته لمن وهي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې زه غواړم وګورم چې دوی سره یو ځای جرګه شي. که داسې وشي د ده په ټکو دا به یو غوره خبر وي. او روسي خبردا چې سربیا په تیرو دوه ورځو کې له خبرداري سره سره په روسیا کې جوړ شوی د هوایي مدافع اسیاو پانسیر دوله دزګاو تر لاسه کړي. دغه هیواد ته چې هڅه کوي د اروپای ټولنې غړی شي، د امریکا د متحده ایالاتونو د احتمالي بندیزونو خبرداري هم ورکول شوی. د سربیا ولسمشر الکساندر ویچچ د روسیې سخت هوایي مدافع دزګاو د تر لاسه کولو اعلان پرون په ټلویزیونی وینا کې وکړ. د خبرونو پای.
زموږ غږ لا آزادۍ رادیو اوري را سره اوسئ قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هرات ولایت کې د کورونا ویروس له دریو مشکوکو پیښو یوه مثبته وتلې، بلخوا په هرات کې د دې ویروس نور مشکوک موارد موندل شوی دی. آیا د دې ویروس مخه نیولی شو او کی نیولی شو څنګه؟
زموږ هغه ګران هیوادوال دونه په درد، په زکام یا ټوخی یا په سینه او بغل باندې اخته دی. دوی د اول قدم کې دوی خپله باندې کوشش وکړي چې د نورو خلکو نه ځان جلا وساتي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی نن له جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف سره یو ځای د انتخاباتي لانجو د حل پر لارو چارو له ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې. د تشدد د کمیدو د اونۍ په ویاړ د جشنونو په ترڅ کې د روزګان ولایت اوسیدونکو نارینه او ښځو د جګړو دردونکي کیسې بیان کړې. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوه ورځني سفر په مخه د هند احمد آباد ښار ته رسېدلی دی. په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه هم مه هېروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکړې د خبرونې لومړی موضوع ته، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن په هیواد کې د کورونا ویروس لومړنۍ پیښه تایید کړه. دا پیښه په هرات ولایت کې ثبت شوې او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دې ولایت کې د نامعلومې مودې لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړی. په هرات کې د نن ورځې تر غرمې پورې د کورونا ویروس ټولې 9 پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه د خاطر پردیس په راپور کې نور جزئیات واورئ.
کورونا د ایران له پولې افغانستان ته هم لاره وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن دوشنبه په یوې خبري غونډه کې په افغانستان کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه تایید کړه. هغه په هرات ولایت کې د کورونا وایرس د یو مثبت پیښې د ثبت اعلان وکړ. ښاغلی فیروز وویل چې ثبت شوې مثبته پیښه تر جدي درملنې لاندې ده.
امروز از موقف یک وزیر
نن د خلکو د صحت پر وړاندې د یو بامسؤلیت وزیر په توګه د رسنیو له لارې په هرات ولایت کې د کورونا وایرس د لومړنۍ مثبتې پیښې اعلان کوم او پاتې دوه نورې پیښې منفي.
الحمدلله منفی بوده است.
د افغانستان د امرختیا وزیر ویل په هرات کې بیړنۍ حالت اعلان شوی او په خبره یې هغه ټول غیر ضروري پروازونه چې دی ولایت ته کېدل په موقت ډول باید راکم شي. د کورونا وایرس درې مشکوکې پیښې پرون سهار د هرات د روغتیایي مسؤلینو لخوا تایید شوې او سمپلونه یې تشخیص لپاره کابل ته راولېږل شول. اوس د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې پیښو کې دوی منفي وې. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال بیا په دغه ولایت کې د ملي ناروغیو د څارنې او په دې اړه د ځواب ورکونې د برخې د مسؤل ډاکټر احمد امیر نژاد په حواله وایي چې د دوشنبه د ورځې تر غرمې پورې په هرات کې په کورونا وایرس د اخته مشکوکو کسانو شمېر و تنو ته رسیدلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې د جدي روغتیایي تدابیرو خبره کوي، خو د خلکو همکاري هم اړینه ګڼي او ورنه غواړي چې لازم وقایوي تدابیر خپل کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر د دې وایرس د پیښو د زیاتېدو په صورت کې له نړیوالې ټولنې هم د مرستې غوښتنه وکړه.
نو اوس هم ضرورت ده د لارې نه جامعه جهاني ته بین ملی شرکارا تقاضا میکنیم که د قسمت تمویل
زلری ځای په نړیوالې ټولنې غږ کوم چې له موږ سره د دې وایرس د مخنیوي لپاره د ډاکټرانو د مجهز کېدو د لازمو امکاناتو برابرېدو او عام پوهاوي په برخه کې په ګډه کار وکړي.
د
افغانستان امنیت شورا تېره ورځ له ایران سره د افغانستان هوایي او ځمکنی تګ راتګ په موقت ډول ودروه او د یو شمېر جدي وقایعو اقدامات اعلان هم وکړ. په دغو اقداماتو کې هم له ایران او پاکستان څخه د چرګوړو او هګیو نه واردول شامل دي. کورونا وایرس شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د چین په واهان ښار کې پیدا شو او تر اوسه په دې هېواد کې له څخه زیات کسان وژلي او شاوخوا اویا زره نور کسان پرې اخته شوي دي. د ایران په قوم کې هم دغه وایرس تر اوسه شاوخوا اته کسان وژلي دي. کورونا وایرس اوس مهال د نړۍ دوه دېرش هیوادونو ته انتقال شوی دی. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د انتاني ناروغیو متخصصین وایي چې هیوادوال باید د کورونا ویروس نه د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو لارو ګټه واخلي. د ماسک استعمال، له خلکو سره د فاصلې ساتل، د ډیرو مایعاتو څښل او د ویټامینونو خوړل هغه څه دي چې متخصص ډاکټران یې سپارښتنه کوي. په دې اړه د کابل د انتاني روغتون له یو متخصص ډاکټر فریدالله عمری سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې ولسي خلک باید د دې ناروغۍ نه د مخنیوي په هدف څه وکړي.
باید ډېر کوشش وکړي چې د ماسکو نه استفاده وکړي. خو په دې ماسک هم باید مطمئن ونه اوسي، ځکه دا N95 یا N95 نوي ماسکونه نه دي. یعنې دا په دې مفهوم یغه N95 چې یعنې 95% دی خوانتان د سرات نه مخنیوي کوي. او زموږ هغه ګران هیوادوال تونې په درد، په زکام یا ټوخي یا په سینه او بغل باندې اخته دي، دی د اول قدم کې دی خپله باندې کوشش وکړي چې د نورو خلکو نه ځان جلا وساتي. یعنی حداقل باید یو متر فاصله ولري او هغه وګړي بیا هم چې د کسانو سره روغبړ کوي، لاس ورکوي، د هنډره یا د هغه سپي کونه که دی سره موجود وي د هغې نه د اول استفاده وکړي. لاس پرې مینځي وروسته د هغې نه د لاس خپل لاسونه په اوبو او صابون سره پریمینځي. او که چیرې دغه امکانات نشته وي، خو دغه اوبو او صابون خو انشاءالله په هر ځای کې شته، په هغې سره به خپل لاس مینځي. او هغه وګړي چې کله زموږ تاسو په کورو کې پیدا کېږي، مثلا مشکوکي ورسره، چې ژر تر ژره دی هغه روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي.
د خوراک په اړه باندې چې کوم ډول خواړه باید ډېر وخوړل شي تر څو تر لږه انتیباډي قوي وي.
کسان خدا نخواسته چې په دې ناروغۍ باندې اخته نشي، دی د کوشش وکړي په لومړي قدم کې دی باید د اوبو څخه په کافي اندازه استفاده وکړي تر څو د دی خپله باندې هغه ستونی لوند وي او د انتان د انتشار یا سرعت دپاره موقع مساعده نه وي. او دوم، دی باید د هغه خوړونه چې په هغه په خپل ترکیب کې په زیاته پیمانه سره ویټامین سي لري، لکه مثلا نارنج و کینو و لیمو او همدارنګ او نور میوجات نه، باید په کافي اندازه استفاده کوي تر څو د انټي باډي د خپل باندې یا د عضویت دفاعي سیستم د انتاناتو مقابل کې لوړ شي.
او کلن ډیر تر ډاکټر صاحب په علایمو باندې موږ کیږي، ځکه ساسي غک د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې خلک اوري، هغه شاید انټرنیټ او نورې سوشل میډیا ته ټولنیزې رسنیو ته ډیر لاسرسي ونه لري.
او ډیر مننه ته د دوه خپل باندې زیرا به اکرام صاحب نخی نیخانه مختلف سعی خو امید اول سره د کرونا ناروغی نخی نیخانه تکرار شو پلومری قدم که تبه ده چه هغه تبه با ده آتدش درجه خلوه یا لخ تکشته وی یعنی ده آتدش درجه سانتیگرید پشال خواه که بده کسان تبه داری دو هم سردردی ده دره هم وچ تو خیلی هست سلورم ساتنگی یا نفستنگی ده پینزم ده تنفسی تروق هاد مشکلات پیساب و نفستنگی ده آشپگم که دهش دهی تا اصالات و زربدوال پیداش خو عمومی نکنی خانه
اوس چې په هرات کې دغه لومړنۍ پیښه مثبته تایید شوه د افغانستان د عامې روغتیا د وزیر له لورې نه حکومت ستاسو په نظر باید څه وکړي چې لږ تر لږه نورو سیمو ته د افغانستان د دغه وایرس د سرایت مخه ونیول شي؟
لومړی قدم کې د هرات ولایت باید مطلق قرنطین شي که نور نه وي هغه ځای کې چې مثلا دغه ناروغان په قرنطین شکل اچول کېږي هغه کسان چې دوی سره په تماس کې وو هغه باید نورو لویو ښارونو ته گشت و گذار بونه که مطلق باید تدقه ترانسپورتیشن او ده هوا دلاره ده هوایی لاره باید به محدود او بند بشی در صورت موگا مملکت دیری و غریب و غریب مملکت خدا نخواسته که چیر نور خارون تا سرات یا انتقال بر که یه نوده مور ده ده یوال ده قرنطین څخه هم عاجز یو در ملل خو په ځای باندې پیګدا او تشخیص په ځای باندې پیګدا
یو بل مثلا ډاکټر صاحب چې تاسو یاد کړه غا د ماسکونو مسله وا سره لدی چې د افغانستان په زیات شمیر خارونو کې سر لوو سم ماسکونه نه پیدا کیږي که پیدا کیږي هم شاید درملتونونو والا ایزان سره قید کی او په دې خاطر باندې چې بازار احتکار کې ورسته په لوړو قیمتونو باندې وپلوري عام خلک بغیر ماسکونو نه نور څه کولای شي چې لکه تر لګه ساسې په نظر باندې چې پوزي ته واچي او د دغه وایرس د مخنیوي هغه لومړني اقدامات به وکړي؟
بله او ریسیا هم تاسو مهم ته کې تدې هم اشاره وکړه ماسکونه په خپله بازارونو کې ډېر محدود شوې دي په تعلیم دې څخه د هغه مملکت نه چې د چین راول کېدل بیرته د همدې په افغانستان او لړل چین ته نو هغه زموږ دوستان چې یعنې ماسکونه نشي رانیولی یا نه شي اخیستلی یا بعضې هغه کسان چې خدای دې ته هدایت نکړی وي که هغه یې مثلا ذخیره کړې د قیمتۍ دپاره د غوس د الله پاک وشي لیکن زموږ دغه نور دوستانو وجهدې کېدلی شي د عادي دغه تکې ماست څخه هم استفاده وکړي په خپل لاس باندې جوړ کړي دې څخه هم استفاده وکړي خو لکه مخکې مو هم چې اشاره وکړله دا خپله باندې کار ناروغۍ به انتقال مخنیوی نشي کولی لیکن بیا هم د دې تر څنګ هغه نورې ساري ناروغۍ چې دي د هغې دپاره د هغه خبره یو محافظتي کور یا یو دفاعي کور دی د دې څخه کولی شي استفاده وکړي.
د کابل د انتونی روختون متخصص ډاکټر فرید الله عمری و چې لازادې رادیو سره په مرکه کې د کورونا ویروس د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادې رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ نن دریمه ورځ ده او په افغانستان کې ویل کیږي چې طالبانو محدود بریدونه کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د دوشنبه ورځې تر ماسپښینه پورې په ټول هیواد کې یوازې درې حملې شوي دي. له دې سره عام وګړي هم د تاوتریخوالي د پیښو د کمیدو هرکلی کوي.
ډیر خوشاله یم په دو خاطر چې بابا کلی ته ځم په دو خاطر نه ډیر خوشاله احساس لرم.
سلویخت کلن حمید الله آشنا له 15 کلونو وروسته خپل کلی ته ځي. حمید الله چې سترګې له اوښکو ډکې شوې وایي خپل بابا او د کورنۍ غړي به وګوري.
زه پستې 15 کلونه زه د خپل پلار او بابا کلی ته ځم په دو خاطر نه ډیر خوشحاله احساس لرم. تقریبا 22 کلن وم چې زه د کلی نه راغلم. د دوه جنگو د بیا دلته راغلم. بیا دلته مې دولتي وظیفه وه نو په دغه خاطر چې هغه خلکو د دولت د کارمندانو سره هغسې رفتار کوه چې هغه ټولو خلکو ته معلوم دي.
حمیدالله د میدان ښار د چک ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی. دی وایي له کلي ورته خور زنګ وهلی و چې سیمه له پخوا امنه شوې او د دیدن انتظار لري.
ما تا اولین وار باندې می خور د وطن زنګ وکا او دایرته چې دغه د صلح خبرې شوی تاسې کله راځي وز نچلار شم په خپل کلی او په خپل مزکو په خپل خپلوانو باندې پسته ډیر مده نه دغه ارمان دار زولارم چلار شم خیر صدا ټول جوړو روغ ووین
د تا وتر خپل د کمختونې د شنبه لورز څخه پیل شوی او ننی درې مورز ده طالبانو شمنه کړی چې په دې موده کې خپل بریدونه د پام وړ کموي د تاوتریخوالی د کمخت د مودی تر پیل مخکې په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو شمیر اویا تر اتیاو ته رسیده اوس په دې درې ورځو کې د راپورونو پر بنسټ شاوخوا لسو بریدونو ته راکم شوي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د دوشنبه د ورځې په ماسپخین ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ورځ په ټول افغانستان کې درې حمله شوي
بلخ کې طالبانو د خیزشای مردمی باندې حمله کړې ده چې د اوپراتیجه کې درې تنه شهیدان شوي دي او پنځه نفر نور هم ټپیان دي همدارنګه په هلمند کې هم د سړک غاړې ماین چاودنه ترسره شوې ده په نتیجه کې هم درې تنه د دغه سیمې میرمنې ټپیان شوي دي همدارنګه یو بله پیښه هم لرو چې د درې صوفی بالا د سمنګان په ولایت کې البته د دغه ولسوال محمد حسن محمد علي حسنی د طالبانو تښتولی دی له دوه تنو امنیتي سرتېرو سره
امریکایي چارواکو ویلي که د تاوتریخوالي د کمښت بهیر کامیابه شي د فبروري په 9 به له طالبانو سره د سولې هوکړه لاسلیک کړي د دغې هوکړې تر لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیلېږي او ورسره به له افغانستانه په تدریجي توګه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شي
د ناجیې صاپې په راپور کې مو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو څرګندونې واورېدې چې وایي د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ په درېیمه ورځ نن د طالبانو لخوا په ټول هیواد کې یوازې څو حملې شوې دي د روزګان ولایت اوسیدونکي د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ هرکلی کوي خو په عین حال کې دایمي سوله غواړي دوی له نړیوالو هم غوښتي دي چې د سولې لپاره خپلې هڅې چټکې کړي او د افغانانو ترمنځ د سولې په راوستو کې مرسته وکړي په ترین کوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د خلکو یوې غونډې ته ورغلی و
د ژغونه په ورزګانو ولایت کې د جګړې څخه د ستړو دي د دې شمیر سلګونه ته رسېدي نن یې د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ هرکلی وکړ او د دایمي سولې غوښتنه یې وکړه شپېته کلنه ساراج په دغه لاریون کې ګډون کړی و وایي رواني جګړې ترې هر څه اخیستې دي او نور یې د زغملو توان نه لري پنځوس کلن بیبی هم رواني جګړې سخت ځپلې او دا تو ماشومان سرپرستی ور د غاړې کړې ده دا چې پر لار هم سم نس وتللی په دغه لاریون کې ګډون کړی و او ازادي راډیو ته داسې وویل لادی ټولو سره سره 50 کلن ګلاغه هم د غلارین ګډونوالو د ازادي راډیو ته داسې وویل
د جنت یې وی شي ځازمر ورونه د ازمر ورین درګان د ورونه د کلیبان په یو سره کېنی او صلح وکړي صلح چې د خدای په قران کې ده او په حدیث نبوي کې ده چې الله پاک امر کړی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم کا وته دي چې مسلمانان مؤمنان چې سره کېنی صلح کې سره وکړي په هغه کې خپل مشکلات سره حل کړي په خبرو ته لار کې حل کړي نه د جګړې د لارې
پټول کې دغه کسانو پر نړیوالو هم ژغ وکړ چې د افغان سولې لپاره خپل هڅې زیاتې کړي او د افغانانو ترمنځ یو واقعي سولې وکړي شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
قدر من اوریدونکو له ازادي رادیو د راپورونو لړۍ اوري وړاندې په همدې خبرونه کې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي د امنیت او سالم چاپیریال.
ځینې خلک لور یا زوی بل کور ته لیږي چې هلته څه تیریږي. دغه ډېرې لویې ستونزې پیدا کیږي په کورنیو کې جنګ جګړې تر خبره تر غټانو رسیږي.
په دې پروګرام کې د هغو کورنیو په اړه بحث کوو چې خپل ماشومان د خپلوانو کورونو ته د خبرو د راټولولو لپاره لیږي. د سپورت نړۍ 19 پروګرام به هم په همدې خپرونه کې واورئ. اوس یو بل راپور. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر اشرف غنی د بریا له اعلان وروسته د رواني لانجې د حل لپاره د منځګړتوب هڅې پیل کړې دي. ښاغلي سیاف نن ازادۍ راډیو ته وویل چې له ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره د انتخاباتو د بحران د حل او د سولې د مذاکراتو لپاره د سیاسي اجماع د رامنځته کېدو په اړه خبرې روانې دي. ارګ هم تاییدوي چې ولسمشر غنی له ښاغلي سیاف او کرزي سره د سولې د روان وضعیت او پر انتخاباتي مسایلو خبرې کړې دي.
په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو وروستیو پایلو له اعلان وروسته د رامنځته شوي کړکېچ د حل هڅې تازه د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزي او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په ګډه کار پیل کړی چې د محمد اشرف غنی او د ثبات او امپالنې ټاکنیزې ډلې ترمنځ د انتخاباتو د پایلو د اعلان پر سر رامنځته شوي ستونزې هوارې کړي. جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د او ښاغلي کرزي له ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره کتلي دي. د ښاغلي سیاف په خبره ډېر ژر به د ټاکنو رامنځته شوی کړکېچ حل شي.
ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس سره مو کتل لغزه بیا ولاړو. محترم جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی سره مو کتل او من دا محسوس کړه چې د دو دوړو نه یو هم طرفدار د ګډوډۍ نه ده، طرفدار د هرج و مرج نه ده. یو دوړه د خپل ولس سوکالی عزت او آبرومندی او ثبات او استقرار غواړي.
د مخکینی ولسمشر حامد کرزي مطبوعاتي مسول محمد یوسف محسا هم دا تاییدوي چې د ښاغلي کرزي او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د روانو ټاکنیزو ګډوډیو لپاره د حل لارې په لټه کې دي. ارګ هم دا خبره تاییدوي چې د ولسمشر له ښاغلي سیاف او کرزي سره د هیواد د روان وضعیت او سولې پروسې په اړه خبرې کړي دي. د ولسمشرې ماڼۍ مرستیاله ویاند دراني وزیري وایي
د هیواد جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې له استاد عبدالرب رسول سیاف او همدارنګه د هیواد مخکینی جمهور رئیس حامد کرزي سره وکتل چې په دې کتنه کې د هیواد د روان وضعیت او همدارز د افغانستان د سولې پروسې په اړه هر اړخیز او صمیمي بحث وشو.
په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي ګوند د رهبری یو شمیر غړو تیر ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او کابل کې د امریکا سفارت له شارزدفیر سره کتلې دي. د جمعیت اسلامي ګوند د رهبری یو غړی د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې جمعیت ګوند امریکایي پلاوی سره د سولې او ټاکنو په تړاو خبرې کړې او د امریکایي پلاوی څخه د ټاکنو د وروستیو پایلو په تړاو دوه غوښتنې کړې دي. د ټاکنو وروستۍ پایلې باطل اعلانول او د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو ته اجازه نه ورکول. حافظ منصور د جمعیت د رهبری شورا غړی چې په دې ناسته کې یې ګډون درلود ازادي رادیو ته وویل
د جمعیت خبره ډیر روښانه ده. ډاکټر عبدالله د جمعیت کاندید دی او له هغه ملاتړ کوي. بلې زموږ وړاندیز هم همدا و چې موږ یو سوله ییزې مبارزې ته ژمن یو او موږ هڅه کوو چې خپلې هڅې د قانون په چوکاټ کې عیارې کړو او خپلې حقه غوښتنې په سوله ییز ډول تعقیب کړو.
ولسمشرې ماڼۍ بیا وایي چې د جمعیت ګوند د تازه څرګندونو په اړه کوم نظر نه لري. د افغانستان ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو پایلو له اعلان وروسته چې پر بنسټ یې اوسمهال ولسمشر محمد اشرف غنی د راتلونکو نورو 15 کلونو لپاره هم ولسمشر وټاکل شو، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دا پریکړه د ثبات او همپالنې ټیم ونه منله او عبدالله ځان بریالی او د ده په وینا د یو ټول شموله حکومت د جوړولو اعلان یې وکړ. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی د افغانستان د راتلونکي ولسمشر په توګه د راتلونکي پنجشنبه په ورځ د لوړې مراسم ترسره کړي، خو ورسره د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله هم د دوی په وینا د ټول شموله حکومت لخوا د لوړې د مراسمو ترسره کېدو خبر ورکوي.
لکابل د ډیوی نادر راپور مو اوریده د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې د اونیزو پروګرامونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. خدا شیبه اسدالله لودین د خبرونو لنډیز اوروي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی او عبدالرب رسول سیاف د ټاکنیزو ناندریو د حال عملی هڅې پیل کړي. دوی نن په ار کې له محمد اشرف غنی سره وکتل او تمه ده چې له عبدالله عبدالله سره هم وګوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د تاریخ په دې پړاو کې یو متحد منسجم او ملي ټیم ته اړتیا لري چې د ده په ټکو هیواد له څلوېښت کلن بحران څخه وباسي. د افغانستان د عام روغتیا وزیر په دغه هیواد کې د کورونا د لومړنۍ مثبتې پیښې راپور ورکړ. فیروز الدین فیروز نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه کس د هغو دریو له ډلې دی چې هرات کې مشکوک پیژندل شوی و. ویل کېږي چې په کورونا ککړ کس د ایران له قوم ښاره هرات ته راغلی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند ویدیس کې پراته احمد آباد ښار ته رسیدلی او له هندي چارواکو او خلکو سره یې خبرې پیل شوې. هند چې د نړۍ کچه پنځم لوی اقتصادي هیواد دی، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغې د میرمنې میلانیا ټرمپ کوربه دی. د چین د روغتیا ملي کمیسیون په دغه هیواد کې په کورونا ویروس د 150 نورو کسانو د مړینې خبر ورکړی. دغه کمیسیون ویلي په دغه ویروس تازه 409 کسان اخته شوي دي. له دې سره په چین کې په دغه ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 2150 ته ورسېده او د مړو شمیر هم 2592 ته. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي غواړي روسیا او اوکراین د جیوپولیټیک لانجې پر سر خپلې ترنګلې اړیکې بیرته ورغوي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د واشنگټن او نوی دیلی ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړي کېدو ژمنه کوي. ډونالډ ټرمپ چې په دوه ورځني سفر هند ته تللی، نن په احمد آباد ښار کې شاوخوا 300 راټولو شویو کسانو ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې. په دې ښار کې د ولسمشر ټرمپ او لومړۍ میرمنې میلانیا ټرمپ تود هرکلی وشو. د موضوع تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د فبروري 4 له هند سره د سوداګریزو اړیکو د پیاوړي کېدو ژمنې ترڅنګ له دې هیواد سره د پوځي همکارۍ یادونه هم وکړه. ولسمشر ټرمپ په هند کې شاوخوا 300 راټول شوو کسانو ته په یو لوی ورزشي سټډیوم کې د وینا پر مهال وویل چې امریکا چمتو ده هند ته تر ټولو ښه او تر ټولو ویروونکي پوځي تجهیزات برابر کړي چې د دې خبره له ډرون نیولې تر هلیکوپټر او توغندوی سیستمونه هم پکې شامل دي. هغه زیاته کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فضایي همکاري او د ډیرېدو په تمه دی او دا چې دواړه لوري یو لوی سوداګریز تړون ته د رسیدو په لومړنیو پړاوونو کې دي. ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ ویلي و چې لوی تړونونه به وروسته ته پرېږدي. هغه زیاته کړې وه زه نه پوهېږم دا کار به تر انتخاباتو دمخه وسي که نه، خو موږ به له هند سره یوه ډېره لویه معامله ولرو. د امریکا ولسمشر په نننۍ وینا کې د تروریزم پر وړاندې مبارزې کې د خپل هیواد او هند د قربانیو یادونه وکړه او زیاته کړې چې د افراطیت مفکورې د له منځه وړلو لپاره به په ګډه کار وکړي. دوی د امریکا متحده ایالات او هند ډیر نږدې متحدین دي. د هر ډول اسلامي افراطیت او تروریزم د ګواښونو څخه به د خپلو وګړو دفاع وکړو. ښاغلی ټرمپ زیاته کړې چې د امریکا متحده ایالات به له پاکستان سره هم د تروریستانو او بنسټپالو د ځپلو لپاره کار وکړي. نوموړي وویل 8000 مایله مزل یې کړی څو د هند وګړو ته دا پیغام ورسوي چې امریکا د هند درناوی کوي او تل به د هند خلکو ته رښتونی او وفادار ملګری وي. ښاغلی ټرمپ په دې وینا کې د هند صدر اعظم نریندر مودي وستایه او هغه یې د هند یو داسې اتل وباله چې د دې هیواد لپاره یې شپه ورځ کار کړی دی. د هند خلکو نن له خپلو دودیزو کالیو او نڅاګانو سره په داسې حال کې چې د ولسمشر ټرمپ تر الوتکې پورې سرې غالۍ هوارې کړې وې د هغه تود هرکلی وکړ. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس د راپور لمخې د احمد آباد کارګرو د شغلي ټرمپ تر سفر یو ورځ زمخه دغه شار پاک او په ګولانو یې تزئین کړی و. تر ډیره ولسمشر ټرمپ په خپلو بهرنیو سفرونو کې د هیوادونو د بیلابیلو تاریخي سیمو لیدو او هلته له ورتلو ډډه کوي، خو دا ځل ولسمشر ټرمپ او لومړی میرمن میلانیا ټرمپ په پام کې لري چې د هند تاریخي او نامتو ماڼۍ تاج محل ته هم لاړ سي. تمه ده د امریکا ولسمشر د سفر په وروستۍ ورځ یعنې سه شنبه یوه ورځ په پلازمینه ډیلی کې پاتې سي او د هند تر دودیز ډوډۍ خوړلو وروسته به د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ پر سوداګریزو مسایلو خبرې وسي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
قدر من اوریدون که پتسوش بوکی دی آزادی رادیو اونیز پروگرامونه د امنیت او سالم چاپیریال او همداراز د سپورت نړۍ اونیز پروگرام تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
نصر احمد مقدس د هلمند ولایت له مارجې ولسوالۍ څخه لیکي، له مخابراتي شبکو څخه او د دې شبکو له مسؤلینو څخه زما غوښتنه داده چې خپل شبکې د اوربان څخه وروسته هم فعال وساتي، او دا په هلمند کې ډیره لویه ستونزه ده. سمی الله د کندهار له میوند ولسوالۍ څخه لیکي، په افغانستان کې د اوو ورځو لپاره د تشدد کمیدل پر موږ له اختره کم نه تیریږي. سید شاه بهار له هلمند څخه لیکي، باید ټولې خواوې انتخابات ومني او د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام په لیکي، په هلمند کې تر اوسه د طالبانو او افغان حکومت لخوا جنگ نه دی پیښ شوی او تشدد کم شوی دی. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ورستۍ برخه کې تاسو را بولم د ازادۍ رادیو د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ولی یو شمیر ماشومان له یو کور څخه بل ته خبرې وړي.
لور یا زوی بل کور ته لیږي، تر کور ته لیږي، ترور کور ته لیږي، یا ما کور ته لیږي، چلته څه تیریږي، موږ نه څه وایي.
دا کار څومره زیان ورته اړولی شي.
دلته جنگونه، شخړې را پیدا کیږي، بدبینیګان پیدا کیږي، بیلتون پیدا کیږي. یو مقوله ده چې د پتپاقی نه په منګي کې اوبه وچیږي.
او د هل لارې چارې کومې دي؟
مور او پلار جدا کورنۍ، د ورور کور جدای، د عمه کور جدای، د کاکا جو کور جدای، دغه مسؤلیت پذیرې او دغه ژوند دی بیلیږي، او دغه چغلګری او همچشمه او رقابتونو او دخالتونو ته زمینه نه برابرېږي.
نن همدا موضوع څېړو له آزادۍ راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، پخوانۍ خبره ده چې وایي ماشوم نری لخته ده، اری خواته چې تاو کړی امغه خواته اوړي. بل دی ماشوم روزل دی وسپنیزه کلا بده ولدی. نو دی ماشوم پر روزنه کې ډیر غور پکار دی. خو له بعده مرغ ازینه کورنۍ خپل بچی داسې روزی چې پر اتلونکو کې هم خپل او هم ټول نور نه پتنګوي. د دې لپاره چې د خپلوانو او گاونډیانو د کور له حال او احوال څخه خبر شي، ماشوم په یو بهانه ورلیږي او په هغه باندې خبرې راټولوي.
امانوم نقبلو ده د پغمان د ولسوالۍ د ولایت کابل. ماشومانو د پلانې کړه، مثلا دغه څه چل وکوزده وکړه او د وکړه په دغه سیستم د ماشومانو خو خامخا پلار مور ته خود احوال راوړي. پوه شوې؟ موږ هیڅ حق نه لرو چې نه زه ورته وایم چې ماشوم پلانې کور نه ته ماته احوال راوړه چې مثلا یو شیطانت. نه نه، دا د موږ عادت نشته. دا لکه د شیطان علامه چې زه جګېږم، مدې او کور بل کور احوال ماته راشي، پلانې تر ولېږه، زه خپل بچی ور ولېږم چې هغه لاړ شي ماته، یعنې دغه کور اوضا ماته راوړي. نه، دا کار نه لرو موږ، فضل خدای.
نو می لهم ده کارمن په دولت کې زینی خلک دي چې لور یا زوی بل کور ته لګي، تر کور ته لګي، ترور کور ته لګي، یا ما کور ته لګي، یا تر کور یا کوټه ته لګي، چلته څه تیریږي، موږ نه څه وایي. دغه ډېری لوی ستونزې پیدا کیږي په کورنۍ کې. جنگ جګړې تر خبره تر غټان ورسیږي، بې اتفاقي راغلي په کور کې، درس پیدا شوی دی، حتی د دوو ورونو د بیلتون سبب شوی دی، حتی پلار و زوی بیل شوی دی. کور کې که یورګان وي، هغوی تر منځ بې اتفاقي راغلې ده، د انګور او د خواښې تر منځ فاصله راغلې ده، د لیور او د ورېندار تر منځ فاصله راغلې، کور کې بدبختۍ راغلې، جګړې راغلې، بې اتفاقي راغلې.
زما نوم اقبال دی، زه د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. ماشوم یو چیرته لیږي غوږ نیولو په خاطر چې د ورندار په کور کې یا د ورور په کور کې یا د انګور په کور کې یا نورو همسایهګانو کره چې دوی د موږ په باره کې څه وایي، هغه ماشوم یو وسیله ګرځوي. دا ماشوم خو نه پوهیږي، ماشوم نه پوهیږي. تا اول ما ته راوړي، زما اول تا ته راوړي. دلته د کورنۍ ترمنځ او د همسایهګانو ترمنځ خبره غټانو ته وځي، بدنیګانې پیدا کیږي. ګوره موږ او تاسو دا څلوېښت کاله کیږي زموږ په وطن کې څه حال دی، جنگ دی. دلته جنگونه شخړې را پیدا کیږي، بدبینیګانې پیدا کیږي، بیلتون پیدا کیږي. الله پاک په اتفاق باندې خوشحالیږي. یو مقوله ده چې د اتفاقی نه په منګي کې اوبه وچیږي. رختیا هم دا ډیر بد سپد دی. نو کوشش دی وکړو په غیبت چغلی یو بل ته د خبرو وړل راوړل په دې اړه باندې خلک پوهی کی د الله په مقابل کې به بیا ته څنګه ځواب وایي. دې ته چغلی وایي، دې ته خبر رسانی وایي، حتی د جګړو شخړو د بدبینی ګانو لامل کیږي.
شناسان وایي چې ماشومان د لویانو په داسې غونډو او مجلسونو کې مه پرېږدئ چې هلته غیبت، سپکې سپورې او د دښمنیو خبرې روانې وي، ځکه په دوی باندې ډېر بد تاثیر کوي. د خبرو راټولولو ته خو یې هسې هم مه هڅوئ. په دې اړه مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې. په پیل کې مور نه پوښتلي چې ولې یو شمېر کورنۍ خپلو ماشومانو ته د خبرو ټولول ورزده کوي.
لپته مرغه باید وایم چې په افغانستان کې ځینې کورنۍ خپلو بچیو ته توصیه کوي یا عادت کړي دي په یو ډول چې دوی له یو ځای بل ځای ته خبر ویسي، یا مثلا د کاکا ښځې ته ورسي خبرې ته راوړي، ماما ښځې ته ورسي، ګاونډۍ ته لاړ سي، انا یې، ماما یې، کاکا یې، بابا یې. زه فکر کوم چې دا څو دلیل لري. اول دا چې زموږ ژوند په افغانستان کې یو ډول کورني اړخ سم نه ده. یعنی موږ ډیری کورنۍ ډلیز ژوند کوو، ګسترده ژوند کوو، قبایلي ژوند کوو، یو ډول لکه کلی داسې ژوند کوو. څو کورنۍ، څو ترونه، څو ورونه یو ځای په یو ځای کې ژوند کوو، خانداني په اصطلاح. او بیا په دې افتخار هم کوو کله کله، یعنی موږ غټو کورنیو په اتفاق یو. اما زه باید یادونه وکړم چې دغه مورد کوی سي د ځینو ټولنیزو، عاطفي، ذهني، فکري، رواني ستونزو لامل سي. کیدای سي یوه ګټه دوه ګټه ولري، اما تاوانونه هم په خوا کې لري. یو علت دا ده چې کورنۍ او د کورنۍ سیستم او جوړښت په دې شکل ده. دویمه کورنۍ چې په افغانستان کې ډېر لیدل کیږي هغه ټولنیز منمه کورنۍ ده. یعنی هغه کورنۍ چې ټولنې ته ډېر ارزښت ورکوي، آداب او رسوم او ټولنیز موارد ډېر اهمیت ورکوي. په دې کورنۍ کې دا مشکل لیدل کیږي. یو ډول بل کورنۍ لرو چې هغه یو مرکزګریز او مرکزګرا کورنۍ دي، یعنی مرکز پلوه او مرکز ضد. یعنی ځینې داسې کورنۍ دي چې کورنۍ ته هېڅ ارزښت نه ورکوي، هر څه چې دي په بیرون کې غوته ډېر ارزښت ورکوي. اولادونه یې، کورنۍ غړي یې بیرون ته ځي، ډېر بیرون ډېر مني او ارزښت ورته ورکوي. زه فکر کوم چې دا یې علت ده له کورنیز اړخه.
د کورنۍ ترمنځ بې ځایه سیالي څومره د دې لامل کېدلی شي چې خپل ماشوم بل کور ته لیږي تر څو د غولو ټولو چارو څخه خبر شي؟
هغه میندې، هغه پلرونه، هغه کورنۍ چې پر نفس اعتماد ټیټ ده، هغه کورنۍ او میندې او پلرونه چې معمولا په اصطلاح سیالۍ کوي، همچشمۍ کوي، تربګنۍ لري او درزادګۍ لري، هغوی دې کارو ته ډېره علاقه ښیي. بل موږ هغه ټولنیز آداب له بده مرغه، هغه ټولنیز کوډونه، اگر فرهنگ چې موږ باید دغه چغلی ګری ونکو، خبرې ونرسو، یو بل چیرته وینسو، په دغه نه پیګو. او موږ تر اوسه پورې په دغه ټولنیز او حریم باندې نه یو خبر چې دغه زه حق نه لرم چې تا خبرې واورم، تا حق نه لرې چې ما خبرې واورې، زه حق نه لرم چې تا په موبایل کې لاسوم، تا حق نه لرې چې ما موبایل کې لاسوې، یا زما په کورتۍ لاسوې، یا زما په جیب کې لاسوې، یا زما موټر ته د ما بل اجازه نه نوځي، یا زما کور ته. دغه آداب او اخلاق او کوډونه له بده مرغه په افغانستان کې نه مراتېږي. زه خیال کوم چې دغه دلیل د دې لامل ګرځي چې موږ د خلکو په کورنۍ مسایلو کې دخالت وکړو، یا خبرې وېسو راوړو، یا په حریم کې په اصطلاح ورنه وسو.
هغه کورنۍ چې خپل ماشومان د خپلوانو او ګاونډیانو کور ته لیږي چې خبرې ورته راوړي، دا کار د کوچني په راتلونکي کې څومره بد اثر کولی شي؟
له بده مرغه چې ماشومان ډېر تاوان کوي. هغه ماشومان چې دغو کارو ته هڅول کېږي، دغه عادتونه پکې پاتې کېږي، هغوی ته له ذهني اړخه، له عاطفي اړخه، له ټولنیز اړخه، له معنوي اړخه، له اخلاقي اړخه زیان رسیږي. له ذهني اړخه دا زیان ورته رسیږي چې دوی یو ډول یو مجبوره کېږي. دوی حس کوي چې زه باید خبرې راوړم، زه باید غوږ ونیسم، او په دې غوږ نیولو خبر راوړلو کې کېدای سي ګیر سي. کګیر سو هلکی ټکول کی سپکی یو بری خبر ورته کی چغلیګر ورته لکی یا ولید خبر دغه نیولې و د سوال کې دا ول کې کې د سپک سی کې د تحقیر سی کې د بوقدی سی کې د سی ورته سی اته کې د سو هلس دویم لاتیفی اړ خیو ډول دای په ډار کې واقع کیږي نه ډاریږي چې د موږ پسې خبرې ونیسي مور مې څه وایي دا وایي زه باید خبرې راټولې کړم موږ ته دسته جوړه نیسي موږ ته قصه جوړه نیسي دا شیان ونیسي له ټولنیز اړخه هم دا یو بد یو رزیل حرکت ده یعنی یوه ټولنیزه رزیله ده هغه انسانان او افراد چې خلکو خبرو ته غوږ نیسي د خلکو کارونو ته غوږ نیسي خپل حریم نه مراتي هغه یو ډول اخلاقي اړخه له ټولنیز اړخه یو ډول هغه کیږي په اصطلاح هغه بد حرکت یا بد کار ته مخه کوي او هغې خواته له جسمي اړخه له اخلاقي اړخه دی او بد اخلاقي ده یا بد حرکت ده بد کار ده ماشوم په دغو حوزو کې متاسفانه چون ډیر صدمه ویني آسیب پذیره ده تاوان ورته رسیږي
د ډبره کورنۍ ته باید تاسو مشوره څه وي
په لومړي قدم کې خو زه وایم چې دغه کورنۍ چې وړاندې مې یادونه وکړه دا کورنۍ باید هسته سي یعنی خاوند او مېرمن او بچي دا باید جدا کورنۍ مور او پلار جدا کورنۍ د ورور کور جدای د عمه کور جدای د کاکا جو کور جدای دغه کورنۍ چې هر څومره سره لري کېږي دغه مسؤلیت پذیره او دغه ژوند بیلیږي او دغه چغلګری او همچشمه او رقابتونو او دخالتونو ته زمینه نه برابرېږي یعنی کورنۍ له منازعې نه له کشمکشه له تزلزله وځي کله چې کورنۍ وځي په خپل ساده مشکل حل کېږي دویم هغه مرکزګوریز او اجتماع طلبه کورنۍ باید حل سي او کار ورسره وسي د یو متخصص پایس په دویم قدم کې هغه ماشوم چې موږ چا سره دښمني لرو رقابت لرو همچشمه لرو ماشوم باید در دخیل نکو بل هغه ضررونه او هغه زیانونه هغه عواقب چې له دغو ستونزو پیدا کېږي ماشوم ته موږ ته کورنۍ ته ټولنې ته زموږ اړیکو ته زموږ روابطو ته زموږ خپلوۍ ته هغه باید مطالعه کړو او لاس ترې په سر شو بل زه پیشنهاد کوم چې رسنۍ مطبوعات په دغه برخې کې لا نور ډېر پروګرامونه ونیسي خپرونې ونیسي تر څو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دغه موارد خبرې انتقال سي او خلک له دغې ستونزې او دغې ربړې نه په یو شکل په یو ډول خلاص
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله مو مال او ملګری
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ
درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشئ د لوبو له میدانه په یو بل اونیز خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هیله چې تیره اونۍ مو په خوښۍ سره تیره کړې وي په روانه خبرونه کې د نن ورځې ورزشي خبرونو ترڅنګ اورئ د افغانستان د باتوران دود د مل لوب دلی دروزون کی سره د دغ سیالیو پاړه مو مرکه کړی دا
ورزش خو دسه چې د پدرینو ورزش دا چې مثلا د درینو فایټ لري هم
دغه شان با د سوکوهنی افغان لوبغاړي د شخصي او لوبیز ژوند پاړه معلومات ووري
اوله مسابقه هم په هندستان هیواد کې لرله چې خپل کینیایي حریف ته وکړل چې مات ورکړم او اخیری مسابقه هم د روسیې په هیواد کې و چې و مې کول خپل روسی حریف ته مات ورکړم
آیا د باسکټبال لوبي سره بلدتیا لري پر روانه خبرونه کې به په دې اړه هم معلومات درکړو د خبرونه چې اکرام الله اکرام جوړ کړي زه ناجیا صاحب یې درته وړاندې کوم په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه اورئ چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي
په ایران کې افغان کډوال لوبغاړی شاه محمود نبر د جاپان د 2020 کال اولمپیک سیالیو لپاره غوره شوی د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قادیزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د 2020 کال اولمپیک سیالیو لپاره نن د غوراوي بهیر پیل شو په دغه بهیر کې بیلابیل ولایتونو نه لوبغاړو ګډون کړی و چې بالاخره شاه محمود نبر وتوانید د لوبې په درې پړاوونو او 8.5.10 ثانیو وخت کې خپل سیالان مات کړي او د جاپان د 2020 کال اولمپیک سیالیو لپاره ورسی په کابل کې د فوټبال خزینه ګول کیپرانو تمرینات پیل شول د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه خزینه ګول کیپرانو چې څو موده وړاندې د استعداد موندنې پروګرام نه مخې غوره سوی وي دا مهال یې د لوب لپاره خپل تمرینات پیل کړل. د ښاغلي امینی په خبره په دې تمریناتو سره به دغه لوبغاړی وکړای سي راتلونکو فوټبال لوبو کې د ګول کیپرۍ ښې لاسته راوړنې ولري. او په ایټالیا کې د یوانتوس او انټر لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ د کرونا ویروس له امله لغوه شوې. د نړیوال ورزشي ویبسایټونو د راپورونو له مخې په ایټالیا کې پرون یکشنبه هم د فوټبال د لیګ سیالۍ لغوه شوې او دغه هیواد لومړي وزیر په راتلونکي اونۍ کې د یوانتوس او انټر ترمنځ د فوټبال د سیالیو د لغوه کېدو خبره وکړه. د دغو پاڼو د راپورونو له مخې د ایټالیا لومړي وزیر جوسپا کونتا ویلي چې فکر نه کوي په یوه اونۍ کې د دغې خطرناکې ناروغۍ د ویروس مخنیوی وکړای سي او احتمال یې شته چې ټولې ورزشي سیالۍ به لغوه سي.
یو وارې بیا هرکلی. پوهیږئ چې باتوران دود کوم ډول لوبه ده؟ د دې سیالیو په اړه زما همکار اکرام الله اکرام د باتوران دود د ملي لوبډلې له روزونکي نعمت الله نوري سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دغو سیالیو په اړه تخنیکي معلومات وغوښتي دي.
دا افغانستان ورزش ده نه باتوراندود د غزمنګ تاسو د 15000 کال او تاریخي امغه نیکونه دین لکه چې خوشحال خان خټک شو میرویس نیکه شو دغه تاریخي خلک دي چې دغه ورزش هغه تاریخ درلودو مونږ دغه تاریخ ته مخینه مونږ او کول شو چې دغه ورزش لکه د ملي پوسټه د افغانستان پوسټه د ورزش مر جوړ کړه.
کله دغه لوبي پاړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي یعنی هدف می ده چې دغه لوبي پاړه تخنیکی معلومات اوریدونکو ته ورکړي.
دا ورزش خود سده چې د پدرینو ورزش ده چې مثلا د درینو فایټ لري هم تیر کمان پکې شته غشلوب شو ورته وي هم جوبلوب شته ده پکې چې چلوب ورته وي د تخنیک او لکه فورم د کانفو د تکواندو فورمونه هم لري او درینو فایټ لري مونږ لکه نیم واک پر واک او پراخ واک دغه لوب هم مونږ په دغه باتوراندو فتراسون کې درینو لوب هم لرو.
د دغه ورزش په بهرنیو لوبو کې مو برخه اخیستی؟
فلحال خو مونږ تر اوسه په دې نه دي توانېدلې چې مونږ خارجي سفر وکړو خو لیکن مونږ د دولت نه تقاضا هم دا لرو چې مونږ وکولای شو چې دولت مونږ سره همکاري وکړي چې مونږ خپل دغه بازیکنان یا دا فایټران مونږ د خارجي هیوادونو ته ولېږو.
ولې سیالۍ نشته که امکانات
مسابقات شته؟ ځینې ستونزې په دولت کې هم شته چې مونږ ته توجه هم نه کوي او دومره خبره داده چې خپله تربیت بدني هم لږ زره بودیجې نه ضعیف ده دولت ورته څه خاص توجه نه ده کړی د ورزشکارانو باندې او تاسو ته خو بهتره معلومه ده چې زموږ ورزشکاران مثلا هغه ټیم چې لوبیږي هغه زر افغانۍ یا 1200 افغانۍ د دې حاصریه ده نو تر اوسه پورې دولت نه دی توانېدلې چې دا زمونږ قهرمانان سپانسر کړي او زمونږ قهرمانان ته هغه سطح پورې ورسوي چې مونږ وکولی شو لکه بهرني وادونو سره مقابله وکړو.
نوري صاحب تاسو ویل چې ډېر وخت کېږي چې دا ورزش کوئ، کېدای شي د خپل لوبیز ژوند یوه ښه خاطره را سره شریکه کړئ.
خاطره زمونږ همدغه ده چې مونږ افغانان یو، همدغه افغاني لوبه لرو او مونږ کولای شو چې دغه خپل افغاني لوبه په نړۍ په سطح خلکو باندې وپیژنو، البته د دولت په همکارۍ سره.
باتوران دود د تیر او کمان لوبه ده؟
باتوران دود چې ده دا زمونږ د فایټ لوبه ده او تیر کمان چې ده د غشلوب چې ورته وي دغه د نړیوال لوبه ده چې په دغه اساسنامه کې یا دغه د باتوران دود په فطرسون کې په اساسنامه کې یو ځای لکه په کوم ورځ چې د باتوران دود فطرسون جوړ شوی او د ریاست جمهوری نه منظوری مونږ راوړی نو دا تیری کمان او باتوراندو دواړه د یو فطره سونده.
ډیر مننه. په دې ورزش کې لکوم ورزشي توکو نه ګټه اخیستل کیږي؟
وسایل خو زمونږ لکه د کیک بوکس او د فری فایټ غونډه هم د سکشی لرو هم محافظ د دندان ده هم مثلا د ځنې لباسونه دي لکه تکواندو کانفو کې شهاق لباسونه هم لري مونږ هم میدان لرو الحمدلله خو پروګرامونو د ورزش په ساته لکه نړۍ په ساته چې کوم ورزشي لوبي دي هغه مونږ هم لرو لوبه لکه دغه لکه د کیک بوکس او د موتای فایټ غونډه هم فایټونه لري هم پرتاب لري هم په دې کې فورم شته هم لکه مونږ ورته غورځوچل وای هم د نیوکه شته لکه د فری فایټ غونډه چې بعضې فری فایټران یو څوک موږ ګزاري مثلا خپل عریف نیسي او ځمکه د غورځوي د سه آزاده لوبه ده.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه فدراسیون مو له کومو ستونزو او ننګونو سره مخ دی؟
ستونزو خو زیات دي خو اوس ما خو تاسو ته مخکې عرض وکړو چې زمونږ مونږ د پاره تر اوسه توجه په یو فدراسیون کې هم تر اوسه توجه توجه سه خاص توجه نلری نو دولت نه غوښتنه زمونږ داده چې دغه فطرسونو ته د توجه کې دغه رهبری بورته هم دولت چې مونږ سره کوم جیبه کړی وو پوه شه اماغه خپل په جیبه باندې ټینګه وو کې چې مونږ هو کولای شو چې هغه معاش یا څه ناچیزه معاش مونږ ته باید تعین کړي چې مونږ هو کولای شو چې خپل روزمره ژوند هم پر مخ ویسو.
د افغانستان د باتوران دود د ملي لوبډلې روزونکي نعمت الله نوري وو. اوس هم د څوک وهنې افغان لوبغاړی فیض الله اریوبی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه خبرې کوي.
فیض الله اریوبی هم یو تن د افغانستان ملي ټیم غړی او د یو اتیا کیلو وزن قهرمان. ما تقریبا خپل تمرینونه په 1999 کال کې آغاز کړل. په کمیټه ملي المپیک کې د استاد نثار قرضزاده او استاد قدیر سلطانی د لاس لاندې چې زه د بوکس ورزش ډیر شوقي وم او ما تقریبا 14 مسابقه داخل د افغانستان لرم چې هیڅ باخت نه لرم او څلور هم خارجي مسابقه چې درې برد او یا باخت لرم. اوله مسابقه هم په هندستان هیواد کې لرله چې خپل کینیایي حریف ته وکړل چې ما ته ورکړم. اخري مسابقه هم د روسیې په هیواد کې وه چې ومې کول چې خپل روسیې حریف ته ما ته ورکړم او د طلا مډال خپل کړم. زمونږ امکانات خو تقریبا تر اوسه پورې صفر دي، یعنی هیڅ امکانات نشته داخل د افغانستان چې ورزشکار وکولی شي تر څو مخکې لاړ شي. د توجیه په لار کې زه خپل کورنۍ نه مننه کوم چې تر اوسه پورې زه زما ملاتړ یې کړی تر څو خپلو تمرینو ته ادامه ورکړم او کمیټې ملي المپیک څخه خپل ګرانو استادانو څخه چې زه ډېر تشویق کړی یم تر څو زه وکولی شم دې ځای ته ځان راورسوم. زه تقریبا 15 کاله کېږي چې د ملي ټیم غړی یم، یعنی د ورزشکار د میاشتې معاش 1000 افغانۍ ده. د یعنی هغه ورزشکار نشي کولی چې په 1000 افغانۍ باندې خپل مشکلاتونه حل کړي. او نور قرنطین نشته، زمونږ سفرونه کم دي، نور په افغانستان کې بيخي زمونږ امکانات بيخي صفر دي، کم دي. تقریبا درې میاشتې کېږي چې مونږ د نړیوال جام د جاپان سیالۍ ته چې کسب اوله سهمیه هم په اردن هیواد کې شروع کېږي آمادګي نیسو. نو درې څلور ورځې بعد هم زمونږ حرکت ده چې انشاءالله تمرینونه وکړي. په د ورځې دوه ټایمه تمرین کوم او د عربي او انګلیسي ژبو ته ادامه می ورکړی ده تر څو زده کړم او داسې نور کوم خاص چینل. ما پم ځوانانو ته دا ده چې راشي ورزش وکړي، د منفي کارو څخه ډډه وکړي او د یو الګو د اخلاق جامع ته اوسیږي. نه تنها هغه که د بوکس ورزش وي، که هغه ار ورزش وي، تر څو راشي ورزش وکړي او د افغانستان د رنګ بیرغ په جهان کې په اعتزاز راولي.
له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اوري.
آیا د باسکټبال د لوبو په اړه مو اوریدلې دي؟ دا ورزش کله رامنځته شو، څنګه ترسره کیږي او قوانین یې څه دي؟ اکرام الله اکرام په دې اړه معلومات درکوي.
باسکټبال د لومړي ځل لپاره په 1991 میلادي کال کې په امریکا کې د سرنګ فیلډ په نوم د پوهنتون د یو ورزشکار استاد جیمز نایسمیت لخوا رامنځته شوه. سمیت له ارا کاناډایي و خو امریکایي تابعیت درلود. دا لوبه هماغه وخت ډیر ژر نورو سیمو ته پراخه شوه او مینوال یې پیدا کړل. په 1994 میلادي کال کې ورته په امریکا کې قوانین جوړ شول او دغه شان په 1904 میلادي کال کې کله چې د اولمپیک درېمې سیالۍ ترسره کېدی دا لوبه د امریکایانو له لوري د مینوالو په وړاندې ترسره شوه او وروسته تر دې اروپایي هیوادونو ته انتقال شوه. په 1914 کال باسکټبال په آسیایي هیوادونو په ځانګړي ډول فلیپین، چین او روسیا کې دود شو او لوبغاړي پیدا شول او په 1922 کال کې د دې لوبې لپاره نړیوال فدراسیون هم جوړ شو. که څه هم په لومړیو کې دا لوبه د 500 کسانو ترمنځ کېده، یعنی 15 یوې خواته او دغه شان 15 بلې خواته، خو وروسته یې په لوبغالي کې د لوبیدونکو لوبغاړو شمیر 100 ته راښکته کړل شو، یعنی 15 یوې خواته او 15 بلې خواته. خو هر لوبډله کولی شي چې ټول 12 لوبغاړي لوبغالي ته ښکته کړي چې 15 لوبه کوي او و نورې احتیاطي لوبغاړي وي. د دې سیالۍ لپاره څلور لوبڅاران ټاکل کیږي چې لومړی او دوهم لوبڅار لوبغالی او لوبغاړي ساري، دریم لوبڅار چې منشي هم ورته ویل کیږي وخت قیدوي او دغه شان څلورم لوبڅار د دواړو لوبډلو نمرې جمع کوي. د ځوانانو لپاره د لوبي ټول وخت 50 دقیقې وی چې 60 دقیقې یو میدان 60 دقیقې بل میدان او د غشان 10 دقیقې د تفریح لپاره خو که لوبه مساوي کیږي نو 10 دقیقې نور وخت هم ورکول کیږي تر څو د سیالۍ پایله معلومه شي. د باسکټبال د لوبغالي غدواله باید تر 25 متر کم نه وي او تر 25 متر زیات نه وي. د غشان د میدان پلانواله د 14 نه تر 15 متر منل شوی دی.
تاسو د باسکټبال د لوبو په اړه مو معلومات واوریدل. د خبرونه چې اکرام الله اکرام جوړ کړی و او ما ناجیه صفای درته وړاندې کړه همدلته پای ته رسیدي. تر بیا خې چاري.
ڈیموکریسی نوائی
ظلم و استبداد وو
که ڈیموکریسی نوائی دنجون و خوانزی بنا و پرانستل شوی
خلق و حکومت بناوی
ڈیموکریسی نوائی نو رسانه بناوی
آزادی راڈیو دی ڈیموکریسی ملاتڑی